داشته باشه.
سلامونو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوی وسه هم زم تاسو د ازادې رادیو ته غواګی اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ لنونه سو شوتم کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او انوانونو منځل کیږي ساکه د سوجو بوزدا کړو ته ود ورکول او د دوړ خيزو تفاهم وصول لپاره سواد د ورځ شهر بلل شو دی یونسکو نن پر خپل ایکس پانی یا په خوري ټوئیټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بسټیز بشری حق دی دا په داسې حال کې ده چې سورز وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې نوې خونیس کال هم پیل شوې ده په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورې سیمې ملیونونه انجونه لسانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکو حکما به برخی کړه لای شو دي در پرلمخه تازه شمیرخي چې اوس په افغانستان کې اتسلنه خلک لسوادنه لري پاتې دي راپور نوای د بریټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په بریټانیا کې یو افغان ډیپلوماټ چې نغوړی نومي واخزل شي ازادي رادیو ته ویل چې د جمی پوراز د بریټانیا د بارنوي چورو ضرورت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل شي د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وټړي دا په اصل کې د طالبان حکومت له سفارت نه سو مدمخ کې غوښتي و چې د دې ډلې د بارنوي چورو ضرورت سره تعامل وکړي خو دوی دا کارونه کړ او په پای کې د طالبان لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شو یا د سرچینې ویل چې د بریټانیا د بارنوي چورو وزارت ویل دي چې د افغانستان سفارت چاري به د طالبان استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شي چې د وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځي وخت ورکړي چې لبریټانیا ووزي او یم په دغه وخت کې پاتې شي د فرانسې امنیتی ادارو په ورستیو کې وی ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وجلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانسې پریس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو ویلي چې د دوه تنه د نارینه چې عبدالکریم اس نومیږي او 34 کلن دی او خزې صبرینا بی او 33 کلن ده د ساکل د سور په 15 منول شوې ده فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړي غختل چې په جرمني او فرانسې کې سو يهوديان ووجني او د می په میاش د پاریس په محکمه کې رسمان تورن شو د دوه کسانو د نیول کېدو راپور لمړی د پنځم په ورځ فرانسې وی پانه کې خبر کړه او د وی پانه د معلوماتو لمخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي تاکر شیدا چې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ د لوب کې یو بل سره مخامخ شیدا سیالي د افغانستان په قربتوب دین په ګریډر نوی د لوبغاړي کې تر سره کیږي د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ د لوب نه د کړې افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2018 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوب ټیمونه په قطار کې راوستي یوازې سو ټیسټ سیالي کړی نیوزیلند په دې فارمټ کې ډیره تجربه لري د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه د افغانستان د مخم په شپږنیم بجو پیل شي او روسي خبرنده چې ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په تاشکان کې نن مخام د پارکوای پر وړاندې دوستانه مسابقه وکړي د افغانستان د فوتبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبه د کابل پر وخت د مخام شپږنیم بجې پیلېږي وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دوړو ټیمونو د مسولانو په غوښتنه کیږي خو په ترلیزون به نخبريږي د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د 2023 کال د فوتسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالي لپاره د ازبکستان پلازمینه تاشکان ته تللي دي ټاکل شوی دغه مسابقه رسمي در روان یونی د چاشمی پوراز پیش از دی رادیو په انټرنیټ کې پاز دی رادیو رټکا کې هم اوریدلای شئ بریټانیا کې د افغانستان سفارت تړل کېدو افغانان اندېښمن کړي دي وړاندې به په دې اړه خبرونه کوي او وري د طالبانو حکومت د یوشمیر ورزشکارانو غوښتنې
کله چې هم کوم ورزش کوو فینالنه او سره یو ځای نه وزمو ځای نه دی خودشته حکومت پراتک سره په خو هر اړخیزه بندښونه لګیدلې
روزګان کې بازګران د جوړ څاګانو زیاتوالی تاندېخمن دي
روزګان خو پکې ډېر برنه ولسم دي چې څه بری سات کېږي بل د پکې برنه ده چې خرابې دي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو آزادې رادیو ته غواګیست. ټاکل شوی دروانه سپتمبر میاشتې تر پای په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل شي. په دې سفارت کې یو برحال کارکونکو او د قونسلي چارو مسول آزادی رادیو ته ویل چې د جمی پوراز د برېټانیا د بارنوي چارو وزارت د افغانستان له سفیر زلمی رسول نغختل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کې دروسته به ان په برېټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په برېټانیا کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نور حال د فیروزی زی پراپورګ.
په تیرو دریو کلونو کې په برېټانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په برېټانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکي او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ پورې سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي چې دوی دغه تصمیم نیولای داسې باید د سفارت وتړل شي. اوس څوم کې دغه اخیره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه کې وسپارل دي دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن څه باندې یو سره قونسلي باندې دي پوښان باندې چې سفارت مور لا کیږي په نوې سیستم د دې میاسات اخیری ورځې د اخیر په مور ورځې ورسپاري په شلم تاریخ یوه اعتراضی د وزارت خارجه بوې لغه څه شایان سي تسلیمي ورکوم.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکونکو ته نوی ورځي وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم ولاړ سي. خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نه څو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشت افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکره او همداسې تر ویزا او پولیس د دغه بندېدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري. ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برېټانیا مشت افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي. په برېټانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برېټانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیل لارې په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویلا راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې ښځې وایي چې د سواد نه لرلو له امله ژوند کې ګڼې ستونزې ګاللې دي، خو ځینې لوستې او په زده کړو سنبالې بیا وایي چې د سواد له برکته ښه پرمختګ یې کړی. له دې سره یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو پوهنتونونو ته له تګه محرومې شوي دي وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو پرانیستل یې ستر ارمان دی. نور حال په دې راپور کې
سواد چې نه یې زده غونډ ستونزه ده، ورپې سوادینه لوی مشکلات به خښتانه.
د کابل خر اوسیدونکو ګلدسته چې د دریو ماشومانو مور ده وایي په خپل وخت کې د پلار او مور د مخالفت لامل یې خوانځای ونه لوست او د سواد له نعمته پاتې سو. د ازادي رادیو ته وویل دا چې نالوست ده له ستونزو ډک ځوان تیروي.
څو ځای خیاطي وکنه دا مترو ګاڅو دا چینی سي قدم ده دې کې خیاطي راته ملاو شو چې زلاړه ما ویلې تا خط نه دسته وینه نیول ما نو د سټي ریسټونز په شپخانه کې په غو کې چې دا کوم وتافت لاړه چې څوم لمبر وتافت لاړه شه بس صبر او راز میزو سي خپل ته بولې دومره سرګردانه شو چې ما خو خط نه وزده ما دغه لمبر نشوي پیدا کولای د مغو تاق ګرځې ګرځې تم یو نه پښتنه او کابل نه پښتنه او کابل نه پښتنه او ټول ورځ می تیر کړله.
خو ځینې لوستې خزي وایي ل خپل ژوند خوشاله دي او د زده کړو لبرکته په ټولنه کې موثر رول لوبولای شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو محبوبه هم نوا وایي د سواد لرلو لبرکته یو کړی سول چې یو سوداګری شرکت جوړ او لنور خزو سره هم مرسته وکړي.
په همدې سواد او فکر چې می درلود و می کړی شول د ژوند لوړو ته ورسېږم او نن په ځان پسیا وسم لزان خلکو او ټولنې ته همکاري وکړم. همزه له بدمنغۍ او غریبۍ وتم او هم می سو نورې ښځې لزان سره کار کې نیولې دي چې دا ټول می د زده کړو له برکته و چې ځان ته یو شرکت پرانیزم.
نن د سپتمبر اتمه د سواد زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې او دوی له پوهنتونونو هم راګرځول سوي دي. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکي پښتنې ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي دروازې دې د دوی پر مخ پرانیستل سي ترڅو په خبره یې خپلو هیلو ته ورسیږي. د ننګرهار ولایت بیا اوسیدونکو چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د انجینری پوهنځي د دریم کال محصل وه چې د پوهنتونونو د تړل کېدو له امله یې زده کړې په نیمایي کې پاتې شوې.
دغه د انجینری پوهنځي د شپږم سیمستر کې د تخا د طالبانو پر اتک سره پاتې شوې. په ژوند کې لډیر ستونزې سره مخ يم. زده کړې مې اتخه په نیمایي کې پاتې شوې دي. سخت ورته خفه يم. خو خزه تعلیم وکړې نو د ټولو کورنۍ ولزان سره تعلیم یافته کوي. بچي او راتلونکي نسل یې تعلیم یافته وي.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو درېونه مخ کې ویلي و چې طالبانو له زده کړو د یو اشاریه څلور میلیون نجونو پر محرومولو د افغانستان د زده کړو او پوهنې په برخه کې د تیرو دوه لسیزو لاسترولنې لمنځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر افغانان هم ښځې او هم نارینه د دوامداره جګړو، اقتصادي ستونزو، کورنۍ بې ځایه کېدو او کډوالیو له امله له زده کړو پاتې سوي دي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په 2019 کال کې د پوهنې وزارت د وړاندې سویو شمیرو له مخې د افغانستان 10 میلیونه وګړي چې د 15 کلونو لوړ عمرونه لري نارینه او ښځینه د لیک لوست سواد نه لري او هغه مهال ویل سوی و چې د بیلابیلو ستونزو له امله هر کال دغه شمیر زیاتیږي. یونسکو د سپتمبر په 8مه د سواد زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سواد کولای سي متقابل درک، ټولنیز پیوستون او سولې ته وده ورکړي. دغه سازمان له نړیوالو غوښتي چې د سواد زده کړې ځواک په کارولو سره د یوې پراخې نړۍ لپاره د ټولو لپاره او په هر ځای کې زده کړې ته د لاسرسي لپاره د دوی له ماموریت سره یو ځای سي. د سواد زده کړې ورځ د یونسکو لخوا مشخص شوی او له 1980 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له زده کړو او ښوونې روزنې نه د ملاتړ په هدف لمانځل کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته
د
افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او آن له کوره د باندې د وتلو لپاره هم باید محرمې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې د طالبانو له راتګ وړاندې هم له نارینه څخه بیل د شریع په پام کې نیول ورزش کوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره د پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شریع حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل ښار اوسیدونکي نگینی عظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې یاد شي وایي هیله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هیلې ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه ودرو په ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کاله کیږي چې ورزش ته مې مخه کړې او 2 کاله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویرې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیانو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د المپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لورې د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابل یې ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د المپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورټ کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره د المپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې د افغان مېرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د المپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکراین د روسي د بریدونو د ورستۍ څپې په لړ کې د تیرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات فرشته ساک تاسو ته وړاندې کوي.
تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼو اوکراینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیره اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات ټانک زد توغندي، نږدې 300 شاهد ډرونونه او له 500 څخه زیات بالستیک توغندي ویشتلې دي. هغه وویل دا تر هیوازه په یو لار په ډاډمنه توګه بندیدل شي او هغه دا چې د روسیې پر پوزي هوایی ډګرونو د هغوی پر پوزي اډو او د روسی ترهګری پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیه د سپتمبر د 8 او 10 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال د بلګروت سیمې څخه څلور رهبری شوی توغندي او درویشت ایرانی سخت شهید ډرونونه توغولې دي. په ټلګرام کې په خبره شوی د بیان کې زیاته شوی چې د اوکراین د فایز ځواکونو د هوایی دفاع توغندیو ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایی جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولې دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تیرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومی ښار کې یو بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي چې پکې یوه دوه کلن انجلۍ او یو اته کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور هم ویجاړ شوی او شل نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی چې لک تر لګه یو کس د دونیسک سیمه په میکولایف کا ښار کې پر یو هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې دوه ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د یک شنبه په ورځ وویل چې لک تر لګه دوه کسان د ناسرګند چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یو فابریکه کې وژل شوی دی. د کیف پوزی ادارې په ټلګرام کې لیکلي د لومړنۍ معلوماتو لمخې دوه کسان وژل شوی دي او ممکن نور کسان د کندوالو لاندې وي. دوی زیاته کړې چې ژغورون کې په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یو دوه پوړیز ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والی ویلي چې درې کسان چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او دوه کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والی ویچسلاو ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایی دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایی هدفونه یې نسکور کړل. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
له خبرونو ورآخوا
د طالبان حکومت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د لیک کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا کمیسیون چې مشري د طالبانو د ریاست الوزرا لمړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کړي تیره ورځ یې لمړی ناسته کړې. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشي موادو د کښت د مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي. وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې وسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی. د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
کنړیوال کومکو سره کوي او کدی په خپل لګښتونه کوي. حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکي، ډی پی سره ورکي، نو هر فصل د خپل معیاري کوم سره سیدی دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو لګښتونه نه راوړي.
دیو ته خپل تخمونه ورکړي شي، د غنمو خپل تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي، په به هر وخت چې کوم کنه کیږي نو هغه به د وخت کې وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورکي.
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بېوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله. خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی. په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنیز سیستم شدیدا متضرر کړی. کانالونه، سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي.
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمن اقدامات دي. مولوی کبیر دا ادا هم کړی چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کوخ د صفر کچې ته نږدې شوی. خود السیس په نوم یوې برتانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای شپږشتمه په یو راپور کې دا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یو ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي. دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي، خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې لامل یې 40000 تورن کسان نیول شوي. 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي. 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت، قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه. طالب ځواکونو تر دې اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه، خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کونړ مرکز صدابات اړوند د کرهالی او ورسره د تړلو کلیو اوسیدونکو وایي چې پرانو سیلابونه عمومي بیاله ویجاړ کړی ده. په وینا یې اوس شولې، جوار او نور کښتونه د اوبو نشټوالي په وجه د وچېدو ګواښ سره مخامخ دي.
دا د کیرالی د کلی کانال دی چې 2500 اجربه ځمکه په دې باندې خړوبېږي، د فیرونې نه شروع کیږي او ختمې په کیرال دی. تقریبا څه کم 4 کیلومتره جوړیږي. څه موده مخکې بارانونه او سیلابونه راوتلي وو. پل او پلچکونه هر څه د بیا نه وړي دي، لکه په دې باندې د ولس نور وس نه رسیږي. شولې او فصلونه هم تقریبا د خرابېدو په حالاتو کې دي.
دا د اندرسیر اوسیدونکي جان آغا قاضي خیلو چې د کیرهالی د لوی ویلي د ویجاړېدو او د خلکو د ستونزو پاړی ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د کیرهالی او په یاد ویاله پراته ولسونه وای سخت بارانونو او سیلابونو یې ویاله دومره زیاته ویجاړه کړي او له رسوبي موادو ډکه کړي چې ترمیم او صفایی د دوی له وسه وتلې ده. حاجی باور خان قاضی خیل:
په تیرو سیلابونو کې زمونږ د کیرالی د ولس واله چې دا تخریب شوې ده. ولې چې بارانونه ډېر زیات وو، ډېر خوش طوفان راغلی و، دغه واله چې ده نو خوړونه راوتلي وو، ډېره زیاته خرابه شوې. دغه داسې ولس دی چې ټول غریب ولس دی، د دوی په توان نه کېږي. نو زمونږ د ټولو مسردوی ادارو څخه هیله ده چې زمونږ سره په دغه کې پوره ژمنه او همکاري وکړي او زمونږ دغه کار په مخه ویسي.
د کیرهالی اوسیدونکي مولوی محمد یونس انیس راته وویل څو ځله یې د ولس او ښاروال په ګډه همکاري یا د ویله پاک کړه او ویجاړ شوی زینوی ورته ورغول، خو بیرته زر تخریب کیږي. د هغه په خبره په تیر شل کلن جمهوریت کې د کیرهالی ویلې د اساسي رغولو په نوم له حکومت او مرستندوی ادارو څخه په لکونو ډالر او په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی، خو د ویلې د جوړولو په ځای د وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او قومي مشرانو په خپل منځو کې هي قومل کړی.
تیر حکومت هم ډېر زیات مصرف کړي او مشرانو ته د الله انصاف ورکي څغلاو شو کې پکې وکړي، اساسي کار یې ونه کړ. کله کله شاروالي موږ سره همکاري کوي، د تیلو مصرف بیا ورکو، موټر هغه ورالېږي. دا تیر بارانه کې وړلې و موږ مصرف ورکو، بیا چې راوتړله دې بل ورځنی بارانه کې بیا ویاله خراب شوې ده. شولې دي که سبزي ده که نور فصلونه، ډټول هغه د تاوان سره مخامخ دي. فسادی دیوال غره طرف ته یا سرک طرف ته دا صحیح ورشم چې پاندونه او تنره غورځيږي او کم زینو کې چې د خړونه را رخیږي چې غزاینه سرپټ کینو
حسم وکړه چې په کونړ کې د اړوند ادارو مسولین سره د خلکو یا د ستونزو شریک کړو او ترې جواب تر لاسه کړو خو په اړیکو نیولو بریالي نشو.
ترنو ریدونکو د مجلې پښتو خبری څنګه پاتې ورسول سم زموږ همکار فیضی صاحب تاسو ته نننې خبرونه وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، ستاسو ښه راغلی خبرونه.
سلامت بشی، زنده بشی شنوند.